ممنون هستم.
مخام شپاګ بجې شوې د ازادۍ رادیو مخامنې خبري مجلې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، لدې شپې د ازادۍ رادیو خبرونه په 12 شپږ نوي منځنۍ چپو پیلېږي. د دې نیم ساته خبري مجلې په سر کې خبرونه واوري. تاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور واوروي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو بیان کې ویلي دي چې دا غونډه به د کابل په وخت د شپې په 11:30 بجو پیل شي. میرمن اوتنبایوا د لیندې په 22مه د امنیت شورا غونډې ته په یو پخواني راپور کې په افغانستان کې له طبي انسټیټیوټونو څخه د ښځو او نجونو د منع کولو د ویجاړوونکو پایلو په اړه خبرداری ورکړی وو او له طالبانو یې غوښتي وو چې په دې اړه بیا غور وکړي. د طالبانو د حکومت مخالف ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې چې احمد مسعود مشري کوي ادعا کړې چې د طالبانو درې غړي د کاپ په 19 په کابل کې د دوی د کسانو په برید کې ټپیان شوي دي. د جبهې نن پر ایکس شبکې ولیکل چې دا برید پرون شپه د کابل په 19 ناحیه کې د طالبانو پر یو پوسټه شوی دی. د ملي مقاومت جبهه او د افغانستان د ازادۍ جبهه کله ناکله ادعاوې کوي چې په مختلفو ولایتونو کې د طالبانو پر ضد بریدونه کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او د ازادۍ راډیو هم نشي کولای چې په خپلواکه توګه دا ادعاوې تایید کړي. د پاکستان پولیس وایي په بلوچستان یالت کې وسلوالو درې کډوال نایان په ډزو وژلې دي. د پنجګور ښار د پولیسو افسر محمد زید فرانس پرس خبري اژانس ته پیښه تایید کړې او ویلي دي دا نایان له سند یالت څخه وو او هلته د مهاجرو په توګه اوسېدل. پولیس وایي دا وسلوال پرون ناوخته د یو نایي دوکان ته ننوتل او پر هغوی ډزې وکړې. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. په دې وروستیو کې په بلوچستان ایالت کې د پاکستان د نورو برخو پر کارګرانو بریدونه زیات شوي دي. وسلوال جنګیالي دوی تورنوي چې له دې سیمې څخه ګټه پورته کوي. په فبروري میاشت کې 8 تنه پنجابي کارګران د بلوچستان ایالت په یو سیمه کې د وسلوالو په برید کې وژل شوي وو. ایران، چین او روسیې ګډ کلنی سمندري پوځي تمرینات پیل کړي دي. د روسیې او چین جنگي کشتۍ د ګډو کلنیو سمندري تطبیقاتو لپاره د ایران اوبو ته ننوتی دي. د ایران تسنیم خبری اژانس راپور ورکوي چې د سمندري امنیت د کمربند په نوم د تمرینونه د چابهار ساحلي ښار ته نږدې ترسره کیږي او اصلي پړاو یې سبا پیلېږي. د ایران پوځ وایي د ایران سمندري ځواک او سپاهي پاسداران د تمریناتو ته 10 کشتۍ، روسیه 2 ویجاړون کې او یو اکمالاتي کشتۍ، او چین یو ویجاړون کې او یو اکمالاتي کشتۍ ځنګړي کړې دي. د ایران دولتي رسنیو د راپورونو لمخې د آذربایجان، قزاقستان، پاکستان، متحده عربی اماراتو، عمان، عراق، قطر، سریلانکا او جنوبی افریقا پوځي سرونکو هم په دې تطبیقاتو کې ګډون کوي. د چین د دفاع وزارت په وینا په دې تمرینونو کې باید سمندري هدف جنگي روزنه او د ژغورنې ګډ عملیات شامل وي. د ایران، روسیې او چین درې اړخیز ګډ سمندري تمرینونه هر کال په مارچ میاشت کې په منظم ډول ترسره کیږي او هدف یې د سمندري امنیت پیاوړي کول او د سیمه ییزې همکارۍ پراخول بلل شوی دی. او د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله نن تایلند ته ولاړه ترڅو هلته د 2015 کال د آسیا جام پر روزنیز کمپ او لوبو کې برخه واخلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یو بیان کې ویلي دي چې د هیواد د ساحلي فوټبال ملي لوبډله په سی ګروپ کې د ایران، متحده عربی اماراتو او انډونیزیا له لوبډلو سره یو ځای ده. د 2015 کال آسیایي جام چې تایلند یې کوربه دی د مارچ په 6 پیلېږي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن دوشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د کب یاهوت 6 ده چې د 2015 میلادي کال د مارچ له 10 نیټې سره برابر ده. راسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. باورې چې د تور خملار د خصوصي سکتور له هڅو سره سره تر اوسه هم نه ده خلاصه شوې.
پاکستان طرف دا ویلې چې تاسو پوسټه م جوړوي،
زمونږ سکتور خصوصي ورته ویل چې دا په مونږ پورې اړه نه لري، دا به د دولت سره خبرې وکړو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شپه د افغانستان په اړه غونډه کوي. د بشري حقونو له یوې فعالې پوښتو چې له دې غونډې څخه افغان میرمنې څه تمه لري.
د افغانستان ښځې خپل حقوق برجسته او برجسته په قانون کې ثبت غواړي او دا عملي کول غواړي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي شپږ ډوله افغان کډوال چې د سر شمیرنې پاڼې ولري کولی شي په دې هیواد کې پاتې شي. او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې سعودي عربستان به سبا د امریکا او اوکراین ترمنځ د مذاکراتو کوربه وي. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره تر پای سره اوسئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو د خبرونه لمړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د تورخم لارې د خلاصېدو لپاره د دواړو خواوو د قومي مشرانو او سوداګرو د جرګې غړي وایي چې پاکستانی پولیساتو نن سهار په لنجمنه سیمه کې د طالبانو له لوري پر پوستې د کار له بیا پیل وروسته یو ځل بیا ډزې کړې دي. د تورخم دروازه نن د اتلسمې پرله پسې ورځې لپاره بنده ده. خلک وایي چې د دې دروازې بندېدو له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د موضوع تفصیل عابده سپوږمۍ اوروي.
د تورخم دروازې د بندېدو او د افغان طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د جګړو په دوام د دغه دروازې د خلاصېدو لپاره د دواړو لورو د قومي مشرانو او سوداګرو د یکشن به ورځې د جرګې یو شمېر غړي ادعا کوي چې پاکستانی پولیساتو بیا ډزې کړې دي. د جرګې د پاکستانی لوري د دغه غړو په وینا دا ډزې وروسته له هغې شوې چې افغان طالبانو د جرګې د غوښتنې خلاف په لنجمنه سیمه کې د دوشنبه سهار بیا پر پوستې کار پیل کړی. دوی زیاتوي چې د پاکستانی استازو له مداخلې وروسته دا اقدامات بیرته درول شوي دي. له ډیورنډ کرښې هاخوا لوري ته د لندې کوتل اوسیدونکی او د یکشنبه د جرګې ګډونوال نیاز محمد شینواری ازادي راډیو ته ادعا وکړه.
نن سحر چې خلک تورخم ته لاړ افغانستان سایډ کوم سایډ چې پځای باندې پاس بیا مورچه شروع کېدل شروع شو او شاولو کار شروع کړی، خو پاکستان د طرفه وړې ډزې پوه شوې خو تر اوسه پورې لا هغه ډزونه نه دي شوي.
د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د تورخم دروازه نن د اتلسمې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده. د دې دروازې د خلاصې دو او د ستونزې د حل په هدف د یکشنبه په ورځ په تورخم کې د دواړو لورو د سوداګرو، قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ جرګه هم وشوه او په دې صلاح شوې و چې اوربند به ټینګیږي او وروسته به دروازه پرانستل کیږي، خو په دې برخه کې لا هم کوم پرمختګ نه دی تر سترګو شوی. خو د جرګې افغان ګډونوال وایي چې د جرګې غوښتنې یې له طالب چارواکو سره شریکې کړې او راتلونکې ناسته کې چې لا یې دقیقه نیټه نه ده څرګنده خپله پریکړه اعلان کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي د پوستې د جوړولو په تړاو د جرګې د غوښتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
پاکستان طرف دا وویل چې تاسو پوسته م جوړوي، زمونږ سکتور خصوصي ورته ویل چې دا په مونږ پورې اړه نه لري، دا به د دولت سره خبرې وکړو. نو مونږ رالو دولت سره خبرې وکړلې، دولت ته مو ویل چې دوی داسې پیشنهاد درلود چې دا پوسته تاسو م جوړوي. دولت وایي چې دا زمونږ پالیسی ده، دا زمونږ کار دی، مونږ خپل مشرانو سره خبرې کوو چې پوسته څنګه چل کیږي، ځکه چې مونږ دوی سره مخکې دا خبره کړې ده دا په دوی پورې اړه نه لري، پوسته زمونږ ده.
د تورخم تړل کېدو سوداګري او عام تګ راتګ هم له سختو خنډونو سره مخ کړی دی. ضیاءالحق یو افغان سوداګر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نو ځان خو تاسو ته معلومه خبر ده چې خو تا کوم گاډي چې ولاړ دی، کوم موټران چې ولاړ دی، کوم سبزي چې ولاړ دی، هغه ټول خراب شو. نیمایي ما خو بیرته وګرځوله او د بلې لار نه بس امکانات نه کیږي. یو لار بل د غلام خان ده، غلام خان په نام باندې خو ته ده خوست مونږ تاسو خوست ولایت سره نښتې ده. نو په هغه لار باندې هم چراغ کیږي، نو کراګان او هر څه سره اوچت دي.
نو ما وړل چارواکو غواړي چې د لارې خلاصې دو پر سر د دواړه لوري ژړ هوکړې ته ورسیږي څو د نورو زیانونو مخنیوی وشي. د تورخم لارې د بندېدو او د دغو نښتو له امله ډېری ځایي اوسیدونکي هم له خپلو کورونو بې ځایه شوي. ناروغان او مسافر جدي ستونزو کې دي او د دواړو خواوو سوداګرو ته هم درانه تاوانونه اوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دروازې له تړل کېدو وروسته په وقفهیي ډول درې پرله پسې شپې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ درنې نښتې هم وشوې چې له امله یې دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم واوښته.
په راپور کې مو واوریدل چې د تورخم لارې د خلاصېدو لپاره د دواړو خواوو د قومي مشرانو او سوداګرو د جرګې غړي وایي چې پاکستانی سوله ساتو نن سهار په لانجمنه سیمه کې د طالبانو پر پوستو د کار له بیا پیل وروسته داسې کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې شپږ ډوله افغان کډوال چې د صرف شمیرنې پاڼې ولري کولی شي په دې هیواد کې پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې ایرانی چارواکو له افغانستانه د ایران د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د ایران د کورنیو چارو وزارت د کډوالو او بهرنیو وګړو د مرکز رئیس ویلي دي چې دا پریکړه په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني کولو لپاره پراخه هڅه ده. په دې اړه د اکرام الله اکرام په راپور کې جزئیات واوري.
ل ایران د ټولو افغان کډوالو د وستلو د محلويش د ورستۍ نیټې ل رانګدې کېدو سره د دې هیواد د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې شپږ کټګوري افغان کډوال چې د سرشمیرنې پاڼه ولري په دې هیواد کې به د استوګنې اجازه ولري. د ایران اسنا اژانس پرون یک شنبه د مارچ 9 د دې وزارت د کډوالو او بهرنۍ اتباو د مرکز د رئیس نادر یار احمدی له قوله راپور ورکړی چې دا پریکړه په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني کولو لپاره پراخه هڅه ده. نوموړي ګواښ کړی چې د 1401 لمریز کال د حمل له لومړۍ نیټې وروسته به هیڅ افغان کډوال له قانوني اسنادو پرته روغتیایي مرکزونو او د استوګنې د سیمې په ګډون ټولو اړینو خدمتونو ته له لاسرسي بې برخې شي. خاغلی احمدی د شپږ ډوله کډوالو پاتې کېدو ته په اشاره ویلي، په دوی کې یو هغه جوړه خاوند او میرمن چې یوې له دوی د ایران د کډوالۍ کارت ولري او یوې هم د سرشمیرنې پاڼه ولري. دغه راز په دوهمه ډله کې هغه کسان شاملېږي چې خاوند یا میرمن د سرشمیرنې سند ولري او یا هم د کډوالۍ د کارت لپاره نوملیکنه کړې وي او یا هم د دوی اولادونو څخه یوې د سرشمیرنې پاڼه ولري. نوموړي ویلي چې په دریمه ډله کې هغه کسان دي چې پاسپورت ولري خو د ویزې مودې پای ته رسیدلې وي. دغه راز هغه کسان هم په ایران کې پاتې کېدای شي چې د کارت جواز ولري او د سرشمیرنې پاڼه هم ترلاسه کړي. خغلی احمدی ویلي په پنځمه ډله کې د افغانستان د تیر حکومت په خوانی دولتي کارکونکي او نظامیان شامل دي او شپږمه ډله هغه کسان دي چې غواړي خپل پخوانی تابعیت لغوه کړي او د ایران تابعیت واخلي. د ویلو د چې د سرشمیرنې پاڼه لنډمهاله سند دی چې د ایران حکومت په وروستي دریو کالو کې د بیا اسناد افغان کډوالو د پیژندنې په هدف صادر کړی و. د ایران د کورنیو چارو وزارت دا اعلان په دې هیواد کې د افغان کډوالو د هرکلی او اندېښنې سره مخ شوی. په ایران کې میشت افغان کډوال حفیظ چې په تهران کې کار کوي وایي د پاسپورت موده یې پای ته رسیدلې او ورته ویل شوی چې دا هیواد پرېږدي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
اوس وخت کې زموږ وضعیت ډیر خراب دی. زموږ سیم کارتونه قطع شوي، کار نشو کولای، کې حساب نشو خلاصولای، ډوډۍ نشو اخیستلای، کور بیرون نشو وتلای. له دې هیواده د اخراج د خطر سره مخ یو، ځکه موږ یې ځواب کړی یو. کله چې انسان ډیپورت شي ټول ژوند یې ګډوډیږي.
خو یو افغان مدني فعال لیدا مینی چې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله او د خپل ویلور د تداوی لپاره ایران ته تللی وای، دا پریکړه په ایران کې د دوی پاتې کېدو ته زمینه برابروي.
موږ دلته په ایران کې د استوګنې ټول قانوني اسناد لرو. ټول کورنۍ مې پاسپورټونه او ویزې لري او زه چې د پنځم ځل لپاره هم واجد شرایط وم، د ویزې موده یې راته وغځوله، ځکه چې زما لور دلته تر درملنې لاندې ده او ما په افغانستان کې چې مدني فعالیتونه کول دا به زما لپاره خطرناک وي چې بیرته خپل وطن ته لاړ شو. دا ډېره ښه پرېکړه ده، خو چې دوی په دې خپله خبره ودرېږي او شرایط په همدې ډول برابر کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د سرشمیرنې پاڼه یوازې د روان لمریز کال تر پایه د باور وړ ده او له دې وروسته به یې موده ونه غځول شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی په دلوي میاشت کې ایراني رسنیو ته ویلي و چې اوس مهال په ایران کې شاوخوا شپږ میلیونه بهرني اتباع ژوند کوي چې ډېری افغانان دي. لبل اخوا د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم اعلان کړی چې د تیر 2024 کال د جنوري له میاشتې تر ډسمبر پورې له 1,200,000 څخه ډیر بیا اسناد افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په ایران کې بیا اسناد افغان کډوالو په وار وار د تاوتریخوالي او اجباري اخراج په ګډون د بیلابیلو محدودیتونو له امله شکایتونه کړي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعت.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو لمړی ورځو نړیوالو مسایلو ته. سعودي عربستان به سبا د امریکا د متحده ایالاتونو او اوکراین ترمنځ د خبرو اترو کوربه وي. دا خبرې وروسته له هغه کېږي چې د فبروري په 28مه چې کله د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي واشنگټن ته ولاړ، له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره لفظي شخړه پیښه شوه. حسین احمد زید موضوع نور جزئیات اوروي.
سعودي عربستان ښایي د دې خبرو لپاره ډیر مناسب نه وي، په ځانګړي ډول وروسته تر دې چې په سپینه مړۍ کې نږدې دوه اونۍ مخکې لانجه وشوه. خو سعودي عربستان د خپل قاطع ولیعهد محمد بن سلمان په مشرۍ د کیف او ماسکو ترمنځ د سولې خبرو لپاره وار له مخه زمینه برابر کړې ده او ښایي د امریکا او روسیې د مشرانو د خبرو لمړۍ کوربته وکړي. دلته هغه څه دي چې باید پوه شي چې ولې دا غونډه په سعودي عربستان کې ترسره کیږي او دغه هیواد پکې څه نقش لري. دا پوښتنه هم شته چې ولې دا خبرې کیږي. امریکا او اوکراین چارواکي به د زلنسکي، ټرمپ او د امریکا ترمنځ د سپینې ماڼۍ د اول دفتر له غونډې وروسته سره وګوري. ټرمپ د فبروري د 28مې غونډې پر مهال زلنسکي ته په غوسه سره نصیحت وکړ، ویل چې تاسو د درېمې نړیوالې جګړې سره قمار کوئ او هغه څه چې تاسو یې کوئ د هیواد لپاره خورا بې احترامي ده. زلنسکي په پای کې پرته له دې چې له امریکا سره د اوکراین د نادره منرالونو په برخه کې موافقه لاسلیک کړي، له واشنگټن څخه ستون شو. کیف هیله درلوده چې دا تړون به د متحده ایالاتو دوامداره جریان ډاډمن کړي. هغه پوځي ملاتړ چې اوکراین ورته په بیړني ډول اړتیا لري، ځکه چې دا په هغه جګړه کې چې د 2022 کال په فبروري کې د مسکو له بشپړ یرغل وروسته پیل شو، له روسیې سره جګړه کوي. دا خبره تر به چیرته ترسره شي. سعودي عربستان بارانه چارو وزارت د جمعې په ورځ په بیان کې د خبرو اترو ځای جدیت کړ. دا روښانه نه ده چې ولې د ریاض پر ځای جده غوره کړی. البته په تیرو وختونو کې هم جدي خار د نورو ډیپلوماټیکو غونډو کوربتوب کړی. د سعودي عربستان د بارنوي چارو وزارت ویل چې سلطنت به د اوکراین د کړکیچ د پای ته رسولو لپاره د تلپاتې سولې هڅې ته دوام ورکړي. د دې وزارت په وینا سعودي عربستان په تیرو درېو کلونو کې د دې موضوع په اړه د ډیرو غونډو په کوربتوب سره د هڅو ته دوام ورکړی دی. څوک به په دې خبرو اترو کې ګډون وکړي؟ زلنسکي د جمعې په ورځ ویل چې موږ د خپلو هغو شریکانو سره چې سوله غواړي او زموږ په څیر یې غواړي کار ته دوام ورکوو. دلته به په اروپا کې ډیر کار وشي، له امریکا سره به سعودي عربستان کې موږ د سولې د چټکولو او د امنیت د بنسټونو د پیاوړتیا لپاره یوه غونډه کې برخه اخلو. زلنسکي په آنلاین ډول لیکلي چې دغه د دفتر مشر اندري یارماک، د بهرنیو چارو وزیر اندري سهبیا او د دفاع وزیر رستم امروف په ګډون یو ټیم به چې سعودي عربستان ته سفر کوي په دې خبرو اترو کې برخه واخلي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به د اوکراین په اړه د خبرو اترو لپاره د امریکایي ټیم مشري وکړي او له شهزاده محمد سره به هم وګوري. سهبیا د جمعې په ورځ د خبرو اترو د مخالف روبیو سره هم خبرې وکړي. سهبیا د رغنده هڅه وبلله. د بهرنیو چارو وزارت څخه په دوه جملو کې ویل شوی چې روبیو ټینګار وکړ چې ولسمشر ټرمپ هوډ لري چې ژر تر ژره جګړه پای ته ورسوي. ټینګار وکړ چې ټول خواهی باید د دوامدار سولې د خوندي کولو لپاره ګامونه پورته کړي. ترامپ خپل د یکشنبې په ورځ د خبرلانو سره د خبرو پر مهال دا وی ځواک په یو الوتکه کې ډیر خوښ کار کړی. ټرمپ ولې فکر کوم چې تاسو به بل اخره او شاید په لری راتلونکي کې نه په دیونه کې به له سعودي عربستان څخه ځینې اخی پایلې ولري. ټرمپ لام د جګړې د بندولو لپاره د سولې یو ډول تړون ته پر رسیدو تمرکز کوي. که څه هم ټرمپ د پوتین په وړاندې نرم چلند کوي، خو په دې وروستیو کې د اوکراین په خلونو باندې د پرلپسې بریدونو له امله د روسیې پر وړاندې د نوي بندیزونو ګواښ هم وکړ. که اوکراین او امریکا د ټرمپ لپاره د منلو وړ یو ډول تهم ته ورسیږي، اروپا به څنګه شي؟ ځکه چې اروپا له دې خبرو اترو ګوښه شوې ده. اروپایي ټولنې تیرونې موافقه وکړه چې د دې قاهرې دفاع به پیاوړې کړي او د امنیت لپاره به په سلګونو میلیارده یورو ځانګړې کړي.
له خبرونو ور اخوا
له ازادي رادیو مخامنې خبری مجله اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شپه ناوخته د افغانستان په اړه غونډه کوي. امنیت شورا په یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتونبایوا به نننۍ غونډې ته د افغانستان د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه تر بل هر وخت اندېښنې په زیاتېدو دي. اکرام الله اکرام د موضوع نور جزئیات اوروي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي نن دوشنبه په نیویارک کې د افغانستان په اړه ځانګړې ناسته کوي. په دې ناسته کې به د ښځو، سولې او امنیت پر موضوعاتو متمرکز وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبایوا د شورا غړو ته د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د امنیت شورا له دغې علني غونډې وروسته د تړلو دروازو تر شا ځینې مشورتي غونډې هم پلان شوي. د دې شورا له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د روزا اوتنبایوا تر څنګ به د افغان مدني ټولنې یو استازي هم د شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړي، خو د دغې استازي هویت نه دی څرګند شوی. په اعلامیه کې راغلي چې دغه راز به په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د تمدید موضوع هم وڅېړل شي چې د رواني مارچ میاشتې په 18مه نیټه پای ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په افغانستان کې د یوناما ماموریت غیر مؤثر بللې. امنیت شورا دغه راز ویلي چې د دوشنبه د ورځې په ناسته کې به د افغانستان په بشري وضعیت، له دې هېواده د تروریزم په ګواښونو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو ترنګلتیاو، د اقلیمي بدلون له امله افغانستان ته پور پیښو ګواښونو او د افغانستان بانک په کنګل شویو شتمنیو هم بحثونه وشي. یو شمېر افغانان د ملګرو ملتونو له امنیت شورا هیله لري چې مرسته کوونکي هېوادونه له افغانانو سره مرستې ته وهڅوي او دغه راز پر طالبانو فشار راوړي چې د ښځو ځپونکي اقدامات پای ته ورسوي. د ننګرهار یو اوسیدونکي مصور ازادي راډیو ته وویل:
ځوانان بیکار دي، کار نشته، خلک غریبانان دي. باور که داسې خلک شته چې د روژه ماتي د هغه یو کپ ډوډۍ وسنه لري. موږ اکثره ډېرې خویندې وګوري د سرکونو باندې ناستې دي، خواران سوال کوي، بچي ور په غاړه دي. باید په دې باندې جدي اقدامات وکړي، ځکه چې افغانستان له غټ ناورین سره مخامخ دی. او موږ د نړیوالو امنیت شورا ملګرو ملتونو څخه غواړو چې افغانستان ته زیاته توجه وکړي.
د خوست یو اوسیدونکي فاطمه الکوزی:
که دوی باید په دې باندې خبرې وکړي، اول حل چې د موږ نه د زده کړو حق دی چې هغه وخستل شوی ده. تر ټولو اهمه موضوع چې دوه اساس ځکه که نجونې تعلیم ونه کړي نو پرمختګ به له کومه نه شي. دویمه چې دوه غادي دندې حقوق دي چې موږ نه حاصل شوی دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په اعلامیه کې راغلي تمه ده چې د دوشنبه د ورځې په ناسته کې بعد شورا ځینې غړي له طالبانو وغواړي چې د افغان ښځو ځپونکي اقدامات ودروي او له نړیوالو ژمنو سره سم عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. دغه راز دغه هېواد له پراخ بشري ناورین سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي د دې هېواد له نیمایي نفوس زیات 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
راپور کې مو واوریدل چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شپه نه وخت د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د ښځو د حقونو وضعیت، سوله او امنیت به د دې غونډې د اجنډا مهمې برخې وي. د دې غونډې د اهمیت په اړه مې د ښځو د حقونو د فعال روح ګل افغان نظر وپوښت. میرمن افغان د مرکې په پیل کې په افغانستان کې د یوناما د ماموریت په اړه خپل نظر داسې څرګند کړ:
څه وخت چې د یوناما دفتر د اولین ځل لپاره په افغانستان کې پرانیستل شو، ډېر کومکونه په هر ساحه کې په افغانستان کې په خصوص د ښځو د حقوقو او امنیتي مسایلو په هکله ډېر کومکونه ایجاد کړل. مګر مهمه دا ده چې وخت چې طالبان حاکمان سره، یوناما هم خپل ښه مثبت رول د طالبانو په حاکمیت کې ولوباوه. اما بعضی راپورونه چې دوی د هغه واقعیتونه چې دوی په زندانو کې د افغانستان ویني یا د افغان ښځو د ژوند او د بشر د حقوقو په هکله ویني، دوی مجبور دي پر بعضی واقعیتو باندې خبرې وکړي. الدا چې موږ واقعا یوناما یو لابیګر د طالبي حاکمیت بولو. او
د څه دلیل به په کوم دلایلو تاسو یوناما او ملګری ملتونه د طالب لپاره په لابیګری تورنوي؟
ګوري، دا درینیم څلور کاله چې موږ مختلف مامورین د افغانستان لپاره توظیف سوي دي. دوی هیڅ وخت ناسي په یو قطعنامه سره نه دي د افغانستان په حق له فیصله کړي، بلکې اعلامیې صادره کړي دي. او دا غي اعلامیې او شاته نه دي درېدلي چې دغه پلان او ستراتیژي د افغانستان د دغه حالت څخه راغلي
افغان ملګری ملتونه خو کوم اجرایی قدرت او صلاحیت نه لري. که مو په یاد وي په همدغه دوه درې ورځو کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر یوناما تور ولګاوه چې واقعیتونه پټوي. تاسو داسې وایئ، یعنی حقیقت د مسلې څه ډول دی ستاسو له نظره که دې موضوع ته لږ بې پرې وکتل شي؟
زما دیدلوری او زما برداشت اوسنی شرایطو په خاص ډول د څلورو کالو چې طالب حاکمیت زه حاکمان دوی ته وایم، لا قانونه لا مشروع حکومتداری په افغانستان کې کوي او داسې ادعا لري چې ګواکې دوی، یعنی دوی و ښځو ته حق د شریعت په چوکاټ کې ورکړی دی. دلته نه شریعت کلیرنګ کوي چې په څه اساس کوم ځای، یعنی ښځه یوازې د مهر او د میراث حق په دې انساني ټولنه او یوویشتمه پیړۍ کې لري.
دا خو د طالبانو نه سوال دی،
اوس مسله د بشر د حقوقو ده چې په 1948 کال کې د امنیت شورا د اعلامیه په اساس باندې نړۍ ته اصول او پروګرامونه وړاندې سول د حفاظت لپاره د بشر د حقوقو. ښځه هم بشر ده. بنان ولې زه ادعا لرم چې نه مالا بیکار و دی په دې چې روزوا او تن بیوه دا دی بار بار د راغلی دی د مقامات سره د طالبانو لیدلی دی او کلی د دفاع کړی د دوی د کړنو چې دا پر کلتور باندې اچولی دی د ښځو سره دغه چلن. نو بنان دی هغه ادبیات استعمالوله. زه نه وایم چې یوناما او یا ملګری ملتونه کوم اجرایی ارګان دی، بلکې هغه د بشر د حقوقو د حفاظت په دغه ساحه کې او توزیع او تشریح کوونکی دی. دا یې په کافي اندازه د افغانستان په جامعه کې او په خاص ډول دا وضاحت نه دی ورکړی.
مننه. که یو وروستۍ پوښتنه درنه وکوم، افغان میرمنې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نن شپنۍ غونډې نه څه تمه لري چې څه وکړي؟
زما د معلوماتو د مخه دوی مدني ټولنه هم ورغوښتې ده، دا چې دا څوک دي، عزاوی څوک دي، دا ملت ته موږ ته جواب نه ده چې څوک وتلیږي، خو یو څوک د دوی د خواستې او سلیقې سره سم دعوت شوي. مهمه دا ده چې هغو کوم وړاندیزونه ورته وړي دي، د چا سره تماس نیولی دی چې د ملت آواز ورسره راجم کړي او د یو پلان او غوښتنو په شکل کې فرمولی کړي او ورته وړاندې کړي. دا مسله معلومه په کمال د تاسف نه ده. مهمه دا ده چې زما شخصي غوښتنه، ولې زه نمایندګي د افغانستان د ښځو نه کوم، نه ما ځان انتخاب کړی دی ولې زه فعالیت په دغه ساحه کې کوم. مهمه دا ده چې د افغانستان ښځې قانوني حکومتداری غواړي چې په هغه کې د انسان چې دا انسان ده د بشر د حقوقو د اصولو او نورمونو او خپل د افغاني ټولنې د ارزښونو په چوکاټ کې خپل حقوق برجسته او برجسته په قانون کې ثبت غواړي او دا عملي کول غواړي.
د ښځو د حقونو فعاله روح ګل افغان و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د جرمني احتمالي راتلونکي صدر اعظم د افغان کډوالو د داوود طالبانه منلو د پروګرام د زندولو او د کډوالۍ د سختو سیاستونو د پلي کولو خبر ورکړی. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو چې په جرمني کې د ډیره افغان کډوالو نظریات هم پکې راغلي دي. دا راپور نن د شپې ناوخته خبرېږي، خو د شپې د راپور یو لنډه برخه واورئ.
د جرمني احتمالي راتلونکي صدر اعظم اعلان کړی چې د افغان کډوالو د داوود طالبانه منلو برنامه به ودرول شي او بل نوې هیڅ برنامه به پیل نشي. فریدریش مرتز د مسیحي دیموکرات اتحاد سی دی یو مشر او د جرمني احتمالي صدر اعظم تازه په یو خبري ناست کې ویلي چې د هغو کډوالو لپاره به د کورنۍ او د یو ځای کېدو پروګرام بند کړي چې فرعي ملاتړ یې ترلاسه کړی. د پناه غوښتنې وضعیت یې بشپړ نه دی، خو یوازې د خپل هیواد د بې ثباتۍ له امله جرمني کې منل شوي دي. هغه زیاته کړې چې له احتمالي ائتلافي شریکانو سره هوکړې ته رسېدلی چې پر غیر قانوني کډوالۍ لا سخت محدودیتونه ولګوي. ښاغلي مرتز ویلي چې د دې هیواد په پولو کې به
د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد شي او جرمني به خپلې پولې لا تر سخت څار او کنټرول لاندې ونیسي څو غیر قانوني کډوالي کمه کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوال چې په جرمني کې دي او هغوی چې په درېیمو هېوادونو کې د انتقال په تمه دي وایي چې د جرمني نوی حکومت باید په افغانستان کې د بشري حقونو ښکاره سرغړونې له پامه ونه غورځوي. یو افغان کډوال سید اکرام چې په پاکستان کې جرمني ته د کډوالۍ قضیه لري.
په جرمني کې د افغان کډوالو د اندېښنو په اړه د راپور نن د شپې په 9 بجو د ازادۍ راډیو په پروګرام کې خبريږي. اله ده چې وابهوري د وخت شپږ نیمې بجې شوې. د ازادۍ راډیو وبله نیم